ملګرو ملتونو د اکتوبر یو لسمه چې سکال د تلی له نولسمې سره برابره وه د نجونو د نړیوالې ورځې په توګه نومولې ده، او په افغانستان کې دننه او بهر میرمنې هڅه کوي چې د نجونو او بشري حقونو په تړاو د افغانستان د خلکو آواز نړیوالې ټولنې ته ورسوي. په دې برخه کې په افغانستان کې دننه میرمنې د سهولتونو نه بی برخې دي، او په دوی باندې فشارونه او بندیزونه هم مخ په زیاتېدو دي. نو له دې کبله دوی ته دا زمینه نه ده برابره چې دوی نړیواله ټولنه په خپل حالت دوی با خبره وساتي. په دې اړه د خبرو د پاره میرمن ګلالۍ نو سفید سره په همدې تړاو خبرو ته کینو د نجونو او د میرمنو د بشري حقونو په تړاو د دوی فعالیتونه ستدي، او د نورو میرمنو سره د دوی انسجام په څه طریق او په کوم شکل روان دی؟ آیا دوی په دې برخه کې هم فعالیتونه لري او کنه؟ میرمن سفید، تاسو ته په خیر راغلاست وایو. ستړي مشي، تاسو په افغانستان کې د نجونو اوسنۍ وضعیت څه ډول ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر مننه د تاسو نام چې ماته بلنه راکړې. تاسو موږ تاسو ټول پیګو چې متاسفانه د دوه کاله زیاتره د دوه کالونه د نجونو هغه ابتدایي حقوق، هغه انساني حقوق چې باید ورته ورکړل شي، چې هغه تعلیم دی، هغه نه به برخه شي دي، او ورپسې د کار د ممانعت هم د دې سبب ګرځي چې نور د هغه نجونو چې لاته شپږم صنف ته ځي چې د دې په معنا زه هم نه پوهېږم چې د هغې نه به څه جوړ شي، هماغه به هم خلک ناهیلي شي، او هغه مکتبونه به هم د نجونو په مخ وتړل شي. متاسفانه دا امرسانی ته خلک ډېر انتظار وباسله، او هر دفعه چې چارواکو سره خبرې کوي هغې همدا وایي چې موږ ممانعت نه دی کړی، موږ فقط منتظر یو دوم امر ته، چې دا یو ډېر یو دا رقم وعده ده چې هیڅ سړی منلی نه شي، ولې چې دوه کاله هر رقم پرابلم چې وای باید حل شوی وي، او دوی خوشبانی کوي. اصلا هماغه د ښځو د تحصیل او د تعلیم ممانعت کوي. دا هغه نایلتوب دی چې فکر کوم اوس په هېواد کې ورو ورو داسې حالت راغلی چې خلک ورسره تقریبا غواړي یعنی زه اموخته شي یا دا چې ورسره عادت شي، چې دا ډېر یو یعنی ډېره خطرناکه مرحله ده. که خدای نه خواسته یو وری دا وادوال په دې باندې دا وزغمي چې یعنی د جلی تحصیل هیڅ، یعنی چې د جلی کار د میرمنو کار هیڅ، دا به تاثیرات به ډېر په ټولنه کې خصوصا د ښځو په برخه کې به ډېر ناوړی ګوري. چې په دغه روسي کې چې البته زه خپل د زړه د کومې غم شریکي د ایراتی خواندورونو سره شریکوم، په څنګ کې زه ګورم چې خدماتي برخو کې ښځې اصلا هیڅ شتون نه لري، او هغه خدمات او کومکونه چې باید ښځو ته ورسیږي د ښځو تر طرف هغه بالکل لیدل کیږي نه. یعنې که دا رقم وسیږي چې په ټولنه کې ښځه حذف شي، د ښځو ژوند به ډېر د مشکلاتو سره مخ شي. نو زه دلته په دې باور یم چې هېوادوال خپله هر یو حتی هغه لرې پرتو سیمو کې پلرونه هغه پلرونه چې حتی خپله مکتب نه دی لیدلی، ډېر لیواله وو چې لورانې مکتب ته لاړ شي. هیڅ یو افغان یعنی ډېر لږ هغه څوک به وي لکه هغه څوک چې د ډېر تاریخه فکر لري چې هغې به د نجونو د تحصیل او د تعلیم مخالف، نور هر یو یې غواړي. زه نه پوهېږم ولې دی یو اوچته یو موټی غږ نه یو موټی کېږي نه اوچته غږ نه پورته کوي چې باید د لورانې مکتب ته لاړ شي. باید لازمه وه چې په دغه وختو کې باید هر کلي نه، د هر ښار نه، د هر ځای نه باید د نارینه او غږ پورته شوی، خپل لورانې ته تحصیل او تعلیم غوښتی وي. همدغه بې تفاوتي د خلکو د دې سبب کېږي چې دغه مسله ورو ورو داسې فراموشي ته سپارل کېږي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنځ شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
بله تاسو یو ډیر ښه مثال ورکړ د هرات زلزلې پترات کې د زلزلہ سپلو سره د میرمنو ونده څه فکر کوي دا په خپل یو ښه مثال نه دی په خپل د طالبانو د پاره چې په دې پریکړه باندې یو ځل بیا دوی کتنه وکړي
بله دا یو ډیر مهم وخت چې دی باید دغه وخت کې خپل تجربه حاصل کړي وي تاسو ګوري په خروار خاورې د خلکو په سر پرتې دي هغه کومکونه چې نارینه او د خوانه کېږي موږ نه پوهېږو چې ښځه د خاورو د لاندې نه راایستل کېږي آیا یوه ښځه شته چې د هغې هغه سطر همغه دقه معنې پوهي آیا یو ښځه شته چې دغه ښځه که زخمي اوسېږي په غېږ کې ونیسي هغې هغه زخمونه دوا کړي یا هغه مثلا هغې ته هغه څوک چې وحشت لري د زلزلې هغه یوه ښځه څنګ کې شته چې هغه په خپل لاس پې کش کړي او تسلیت ورکړي یا آرامه کړي نه دغسې یو شی نشته زه نه پوهېږم چې هغه ښځه به سهالت لري چې یو کومک چې ورته رسېږي یا تیږه د سر د زړه د مخې نه ایسته کېږي او خپل سترګې په یو نارینه دی دا به ښه نه وو چې دلته یوه ښځه وای او د دغه ښځې زخمې ورته جوړ کړی پانسمان کړی وی یا پاک کړی وی یا یې اصلان ورته څنګ کې درېدلی وی او رواني قوت یې ورته ورکړی متاسفانه دغه یو ډېر یعنی دردون کې پیښې دي چې در کې څوک نه ګوري او د دې نه نه زده کوي نو دا بالکل باید موږ باید نه امید شو چې هیڅ امید نور نشته د خلک اصلا نه غواړي چې دغه قشر په ټولنه کې ژوندۍ وسیږي نو د دغه دردون کې پیښې نه باید هر یو زده کوي او چارواکي باید بل خصوص پوه شي چې څونه د ښځې شتون په ټولنه کې اتمی او ضروری دی یعنی یو تنه نرس او ډاکټر به څوک کی په دې څنګه کې موږ اجتماعي مددګاران ته ضرورت لرو په دې څنګه کې موږ ډیر اداري پرسونل ته ضرورت لرو موږ ډیر خدماتي پرسونل ته زنانه ضرورت لرو چې دغه سیم بد وقات کې د ښځو په درد لګي وخت چې زما درد یو خزه د دوانی کې آی کول شي چې اونارینه د دغه دغه ډیر یو کوم مثال چې د زلزله زما ګټه سي دی لوی درس کده دینه دې نس ده کینې د ډیر خوشاله زیاده
بله ډیره مننه د امریکا د بارنیو چارو وزارت ځانګړي استاد رینا امیری د خپل ایکس پیغام للارې لیکلي دي چې د طالبانو دغه ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده دا کېدای شي چې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم خپره شي ښایي نورې تقلید وکړي او هر چېرته د ښځو او میرمنو حقونه تر پښو لاندې شي دې ته ستاسو غبرګون څه دی
زه فکر کوم چې دا متاسفانه افغانستان کې تل لوړې او ټیټې ثانی راغلي دي د مختلف رژیمونو راغلل چې په هر یو رقم نه یو رقم د ښځو په مسایلو کې د ښځو د مسایلو یعنی آغاز کول دي موږ نه تنها د دې طالبانو په وخت د طالبانو مخکې هغه بله دوره وه د طالبانو د هغې نه مخکې یوه بله دوره وه چې هغه د دې نه بهتره توره وه د درې واړه دورې چې په ښځو راغلي دي یو هم د زغمل نه دی یو هم د دې د بخلو خل نه دي چې موږ اوس مقایسه ته وکړو یو د بل نه بهتر دي یعنی د طالبانو دا رقم یو کلک دریز چې مثلا په هیڅ صورت باندې دی نه حاضریږي چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي درنه وای وکي او پر رسمه د پیژني نو دا به درد خپل افغانان ته ډیر رسیږي زه مطمئنه یم چې نور یوادونه د خپل استازي واقعي وطن ترستر لري چې خپل غږ پورته کوي متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګوري چې په دې دوه کالو کې که ښځو غږ پورته کړي په کابل کې یو تی دا نور ښځو دغه نه سیاسي استفاده کړي ده یا مثلا ځانته یو کیس جوړ کړي دوه نفر درې نفر وتی لیبیا په میډیا کې برته حاضر شي اوس کوم دغه خلک هم کې نور یوادول ته راپورته شي خپل غږ وغوړي ډیر خلک دي چې مایوس شي وي نه بابا د خو خپل ځانته زیغه د خارج ته ما په ولا کې پریدي ده یو خبر ده بل خو یو تی دا بیرو راو دي دی انوز منګلرو دا رقم متاسفانه متاسفات د ښځو په منځ کې دا رقم مافي دل ته پالي لرو چې راغلي دي فقط د دې په فکر باندې متاسفانه ما څو پروګرامو کې شرکت کو چې زګور ما خپل د جو صفات کې یا خپل د کارو صفات کې یا روز هم په دې فکر کې چې دغه وخت نه دغه خړو وبونه د یانوز هم پای ما یا خپل په وخت کې نو ایو د نړیواله ټولنه ګوري چې یو راځي یو بل بد ته بل ته بد وی بل راځي بل بد بل ته بد وی اصلا د خلک خپل مشکل لري خپل منځ کې امه خاصه چې وقته هم دی موږ خپل منځ کې مشکل لرو که واخیزه ته یو مقام را پیدا شي زیاترین څوک چې هغه تخریبي هم د خپل خزي یو تی دت کیزه اوس مخبل یعنی د دالو ټاپلو په لاس کې دي چاغي دغه اجنډا مختوري چې د هم د خوځو په درد سینه لګيږي یو تی دت دي چې نور انوزم خپل بزنسونه چالان کړي دي چې اوس لا بهتر بزنسونه دي په افغانستان کې لري چې هغه هم د خوځو په درد نه لګيږي او شته یو تی دت واقعا په افغانستان کې دننه او د افغانستان نه بیرون چاغي واقعي غږ د افغانانو د خوځو دي چې متاسفانه په وخت چې سړی ګوري زیاتره هغه کز یعنی په یو یعنی په څنګه پاتې شي یو تر دې موقفونه مخصوص نفر استفاده سو استفاده کړي استفاده نه چې سو استفاده کړي زه د دې خوځو د حرکت د نه چا څوک چې واقعا د زړه نه په افغانستان کې د نه او بیرون د خوځو غږ شوې دی د دې نړیری منندوی ما واقعا افتخار پی سره کی اما متاسفانه په دې بمنس کې داسې خزشته دي چې اوس هم په دې فکر کې چې څنګه یو مجلس ته چې داخله شي څنګه د خپل انجو ته فن پیدا کی یا څنګه خپل نوم پورته کی یا څنګه خپل ځان ته یو پوزیشن پیدا کی یا څنګه خپل ځان ته نه موقف پیدا کی نو دا رقم خوزونه شتون نه خلدیر مایسه کیږي او هغه څوک چې البته په افغانستان کې پاتې دي هغه هم همدغه خبر مونږ ته وکړه مثلا یو څو وخت مخکې ما د څو استادانو سره خبرې وکړې ما یو شی غوښته شو نه وای خور مونږ د نور بس ته نور مونږ خسته شو ویاري او راځي او خبر کوي اخر کې مونږ نه پیژې زمونږ څه اخلي څه غواړي نو دا رقم مایوسیت کې په خوزو منځ کې په افغانستان کې موسیقي دم ډیره خطرناک ده او کبیرو د باندې موسیقي ډیره خطرناک ده به تر دا د چي واید استراتیجی وسیږي یو قوي ګروپ جوړ شي واقعي وطن پرستان نه هغه چې په دې تیرو کې هم په پروژو کې لاس نه درلود او په د غلا او د قاچاق او نه پیغام د نور شهانو بد نوم نه درلود هغه رقم خل راټول شي یو واید استراتیجی جوړ شي په هغه استراتیجی په اساس باندې یعنی مختل شي
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو
یوه موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سکوپ مکی په 1409 پیټه چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ماهر وای
بله ما مخکې دا ولا وکړه هغه میرمن افغان میرمن چې د هیواد نه بهر دی دوی ته بهتره زمينه برابر ده سہولتونه دي ازادۍ لري چې خپل आवाज او چتکی نو صرف فکر کوي تر اوسه هغه میرمن چې بهر راوتلې دي تاسو پر هغوی باندې یو څه انتقاد وکړ پر دنو باندې اما عمومي په ټولو باندې هم یو انتقاد داده چې دوی په خپل کې هم تره یو ځای نه دی شوی اقلا د میرمنو یو واحده ټولنه چې د افغانستان نه بهر په افغانستان کې د نن د میرمنو د لپاره مبارزه وکړی شي او خپل आवाज او چتکی نه تر اوسه پورې بنسټي خودل شوی څه فکر کوي وایي
ما خو تاسو په مخدیم ولې چې متاسفانه په منځ کې داس خلک چې فقط ځان وړي او حتی د دې تحمل نه لري چې یو بل څوک یو قدم مخته کیږي ام دغه خبر د دې سبب ګرځي که مثلا موږ ډیر ښه مثال زموږ اساسي ما هو وسره شکور و چې په مجرد چې کاندي شو اولين چا چې ډیر سره مخالفت کوي مستقیم او غیر مستقیم د خزوي هغه خزوي چې دی خپل د ډیر یو معنی یو ناقصه بیکګراوند خوان دي هم وي متاسفانه ما ډیر غلط پورته کړ په سل بانو باندې د په د څلوي کال د زر کال مخې قصيره واچولې او ورته دی یو چا چې جرم بل چا اوسیږي د بل چا په نوم باندې هغه جرم دی ختم کړ یعنی د دې دغه هغه چا چې مثلا پیګه مشه د دې په خلو شاید نتیجه تغییر نکړي، دا مطمئنه خبر ده. اما دا غږ مچ تاول او دا نړیوال اتزان کوډل چې موږ دغه سیاو ملت یو چې نه غوړو بل نفر بغیر زمنګ نه یو جایزي خاوند شي یا کاندید شي. یعنی دا خپل یو لوی نمونه وشي نړیواله ټولنه متا ته په دې نظر ګوري چې ته خپلو کې خپلوان خپلو ته چې رواداري نه لري نو ته ملت ته بده سره وتاست چې یو وړ کې خبر یو نفر ته رواداري نه لري نو تاسو هغه کې چې ملت افغانستان کې دغه ته بده سره وداري ملت طالبان هم دغه نه سو استفاده کوي. طالبان هم فکر کوي چې د خځې د باندې وته لیدې دي یم فقط په مګم بوخت دي چې څنګه ځان یو چیرې مطرح کما څنګه ځان ته یو فن پیدا کوم څنګه ز خپل بزنس مخته یې څنګه ځان مشهور کړم او دا چې دوم نفر ما څنګه راشي او ما سره یو ځای ودرېږي ته دوم نفر پکاو وکم. دا دلیل دی چې خځې یو ځای کیږي نه او اعتبار دی یو په بل باندې بالکل د منځ زی ګوري کله رقم کارونه موږ وکړو چې په مخکې زما نن ورځ اعتبار نکوم زه حاصل نه کید نو هم شغل مدافع حقوق ته خوزو ده هغه څوک چې د خپل ام جنس مخالفت کوي هغه اصلا ځانته دی باید د خوزو مدافع ونه وي هغه داخل دي چې د یمې شهري ستي ام ناروا استفاده کوي د خپل موقفونه په خوا اموس کوي استفاده کوي متاسفانه نړیوال ټولنه هم کوشش کوي فقط یو څو مری دي چې دی خو نه دی او نور د خلکو په زړه دا خنه لګیږي او دا رقم مشته لاشي په کلو نه په نور افغانستان کې څوک په دې خوځو حرکت باندې اعتبار کوي او نه په نور نړیوال من باندې اعتبار کوي چې فعالیت په افغانستان کې شته دي.
بله تاسو په اروپا کې یاست، د اروپای ټولنه هم د افغان میرمنو سره په تماس کې ده او سره خبرې کوي، هغه میرمنو سره چې د افغانستان نه بهر دي. آیا تاسو هم د دوی نه څه اوري؟ د دوی دریز په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په برخه کې څه دی؟ تر کومه به دوی په همدې شکل په تیارې کې او حقونه تر کولاندې شي د خپل ژوند پر مخ وړي؟
متاسفانه اروپایی ټولنه هم هغه شایان وایي چې ورته ویل کیږي. مثلا ما سره مصاحبه کې زیو شو زما مخالف سره مصاحبه کې هغه ورته بل شي وي نو دا شی چې څو سره خپل په سترګو ونه ګوري خپل تجربه نه وسی معلومدار ډیر اثر نه لري. زما نظر دا دی چې په افغانستان کې دننه باید قوتونه سره یو شي او وایي د غږ وسیږي د طالب په مقابل کې ودرېږي از حتی مستقیم لا شي ورته وایي چې ولې ولې تر څو به خزي د خپل د حق مستفید نه کیږي تر څو به د حق پاملوسي نو څو چې واقعا د افغان د خزي واقعي دفاع مدافعین پیدا نشي سره یو نشي زم دغه ستاسي د تلویزیون د تاریخ نه هغه خويندو ته هغه ورونو ته چې په افغانستان کې دی او بهر دی چې واقعا خپل غږ د خزو د حقوقو لپاره راپورته کی نه دا چې د کوم پروژې لپاره نه دا چې د کوم انجو د فاند اخیستلو لپاره نه دا چې د خپل ځان مطرح کولو او د نورو تخریبولو لپاره که دا رقم چلند وسیږي ستاسو د خزو حرکت ناکام دی او څوک خپل ځان نه تیر نشي خپل د حق نه تیر نشي د بل چا حق نشي اخیستلی د بل چا حق نه دفاع نشي کولی هغه صورت باندې ته دفاع کولی شي چې خپل یو څه ورکړي داسې کوم کې چې د وای ټول وزمایي بل څوک د هیڅ په دې یو نفر نشي مبارزه وکړي که دغه یو نفر بالکل نابغه وسیږي ټول جوایز د دنیا په لاس کې وسیږي وخت چې شاته وګوري چې دا ټول ورته وایي چې دا ځان ته غوړي هغه یوازې د څو ګروپ سینې دی. دلته لازم ده چې د نن افغانستان کې باید خلک منسجم شي باید طالب نه مستقیمه حقوق شي باید اقلا لاریون شي اقلا باید د وزارتو مخته ودرېږي تروس تاسو لیدلې دي ما خو نه دی اورېدلې یو څو خزي د سړی راوځي هغه ډېر محدود وي سيږي چې متاسفانه اخر نه مې خبر راوځي چې چا تحریک کړی او په دې شي اما ټول اعتبار د مغه پروګرام د منځ لاړ شي لازم
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو
په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
نړیوالو اعتبار هم پر افغان چارواکو د جمهوریت په دوران کې د دې خاطر لمنځه لاړ چې دوی یو سیاسي جماعت درلوده او هغه بیرته ستاسو خبرې ته راځي چې مخالفتونه او حتی د سیاسي مشران او چارواکو ترمنځ هم مخالفتونه چې موجود وینو په ټولنه کې هم دا شی د اور د بڅر کې په توګه خبريږي. زما بل پوښتنه دا ده چې اوس په دې برخه کې زیات سنه او روی اواز د بهرنیو چارو د وزارت د خزو د چارو په برخه کې استازي د ایکس پلیټ فارم باندې کله وری ټویټونه کوي پرته لدې د نورو چارواکو نه پزغرد د افغان میرمنو سره د دریدو غږ نه اورو. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
متاسفانه تاسو د نړۍ پیښو ته ګوري دغه د دوه کال د یو نیم کال شو د اوکراین پیښه واقعا دونه جدي شوې ده چې نور نړیوال تولویات لري افغانستان ګوکا پریښودل شوې ده. اوس د بل نوې پیښه د اسرائیل او فلسطین د شپ ده هم اوس ډېر بد اغیزه په نورو ځای لري. یعنی موږ به همیشه د نړیوال نسلو ته موکو شل کله نړیوال څو نه کړت. تاسو ولیدل چې هغه پیسې چې د خزو په نوم مخه تنه یوازې د خزو په نوم چې افغانستان ته راغلي څونه خزو باندې مصرف شو. یا زه اوس که یعنی سړی ډېر نیوکه وکړي شاید موږ باندې بعضې خویندې چې ډېرې پروژې په لاس کې وي هغې موږ باندې یعنې موږ سره یعنې همغږي نه شي مالدارم غږې کېږي نه او توقع هم نه لرم. په لکهو میلیونهاو ډالره د ښځو په ظرفیت په ارتقای ظرفیت باندې مصرف شو. یعنی دغه ارتقای ظرفیت چې زه ګورم د ښځو په سواد باندې مصرف شي چې انوزم په کلي کې اقلا یو ښه مثال دا و چې په د انتخاباتو په وخت کې موږ په کلو کې یو باسواده ښځه نه پیدا کولی چې وشي کولی دغه رایې حساب کتاب ورته واخلي. ما به تعجب کوو چې د کلي کې تقریبا شل دېرش یعنې کورسونه د مبارزه په بېسوادي وو. یعنی دغه ټول شیان عجیب و غریب په افغانستان کې شو. نړیوال ته نور موږ اعتبار نه لرو ولې چې هغه پیسې داسې ایفمال شي. نن ما د یو سناتور تخلي ورو چې دی خپل هم په دې کې ګرامو هغه پیسې چې مصرفولې چې د نه حساب کتاب نه اخسته شاید هم نور نړیوال خسته شي وي. زما په نظر داسې ګرځي چې نور افغانستان تقریبا د خلکو نه خسته شي وي. زما داسې یو څنګه موږ خپل هم چې داسې ولې چې د شل کلن حکومت کې رئیس جمهور امر به وزیر د داخلي نه منه د وزیر د امر به والی نه منه د والی امر به ولسوال نه منه بس چې حکومت یو پراګنده شل لاسه حکومت. اما په دې کې زه باید بیا هم وایم چې نړیوال هم ګرم و متاسفانه. بعضې فرمایشات به د نړیوال د خوانه راته چې کوم څوک د وزیر وسي کوم څوک د رئیس وسي کوم څوک د والی وسي دا هم باید ومنو. په څنګه خپل افغانان په یو مملکت کې چې اپوزیسیون او پوزیسیون معلوم نه وسیږي نو معلوم ده په یو ملک کې چې حکومت کې یو پوزیسیون ورته نیوکی نیسي کوي چې څو اصلاح کوي. په افغانستان کې اپوزیسیون حکومت کوي او نیوکی په حکومت باندې کوي. نو دا رقم حکومت د ښځو لار کارونه هم د ښځو مبارزې هم همدغه رقم دي.
د روغتیایي علومو نوې موندنې د درملنې د پرمختللو وسیلو او لارو چارو په اړه معلومات د نامتو طبي چیرونکو او ډاکټرانو سره مرکه په مخابره توکو له روغنو بیا د ماشومانو تر ګوزند پورې د افغانستان روغتیایي ستونزو ته ژوره کتنه او د نورو روغتیایي ستونزو د درملنې لټون د امریکا غږ په ځانګړې خبرونه کې اوریدلای شي. بو علي سینا د امریکا غږ پر آشنا رادیو ساتلایت او ویب پاڼه. دیش د
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11:00 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
که هم د خزو د پاره د خزو د پرمختګ د پاره ډیر زیات زمینی برابر شوې، خزو ته د چانسونو برابر شول چې په ادارو کې کار وکړي، حقوق ته د غوی د ظرفیت لوړول د پاره هڅې وشوي. خدا چې څنګه تری دغه منابعونه څنګه ګټه پورته شوه دا هم یو پوښتنه ده. په اخر کې غواړم په پاکستان کې د کډوالو په تړاو هم تاسو نظر راوخلم. هلته افغانان ډیر په ستونزو کې دي. ځینې سیاسي چړونکي وایي چې دا په اصل کې یو سیاسي فشار دی چې دوی غواړي چې راوړي پر افغانانو باندې. تاسو ارزونه په دې برخه کې څه ده او چې په خپله نړیواله ټولنه د مهاجرینو د ملاتړ نړیوالې ادارې په دې برخه کې څه کولی شي؟
متاسفانه په ایران او پاکستان دواړو هیوادو کې د ماجنو سره ډېر بد چلند کیږي. بلکې چې د قانون په اساس باندې یو مهاجرت خپله اصلا جرم نه دی او هر انسان وخت چې ضرورت وي سمسش په اسلام کې مهاجرت شوی دی د ضرورت په وخت کې دا یو شرعي او انساني حق دی د انسانانو چې وخت یو مشکل سره مخامخ کیږي خپل ځای بدلوي یا د شي مهاجرت کی. متاسفانه ایران او پاکستان دواړه خصوصا پاکستان په دی اواخر کې د افغانان او د مهاجرت نه یعنی دی لکه صلاحون د استفاده کوي د خپل بعض ناروا غوښتنو لپاره. شاید د مشکل د حکومت فعلي حکومت سره ولري د لپاره چې خپل هغه غوښتنې په غي باندې عملی کی غواړي چې په دا رقم باندې مهاجرینو نه سو استفاده یعنی د موقف نه د خپل د ګټې لپاره سو استفاده وکړي چې دا یو ډیر ناروا چلند دی، غیر انساني چلند دی، د بشري حقوقو سره په تضاد کې دی. تاسو ګورئ چې واړه ماشومان خزینه د ټول په زندانو کې اچولي دي چې په هیڅ قانون کې د ابتاز متاثر یې چې په عین وضعیت په ترکیه کې دوام لري د افغاني مهاجرینو سره. ترکیه، ایران، افغانستان د درې وادونو د افغانانو سره ډیر بد چلند لري چې دا د منلو وړ نه دی. باید د کنوانسیونونه چې موجود دي، د قوانین چې موجود دي، د اصولو چې بین المللي اصولو چې موجود دي باید ته درناوی وکړي او افغان مهاجرین په هیڅ صورت باندې باید سیاسي بهره برداري کې نه ونشي. کله یې کوم مشکل دی نړۍ سره لري یا د غوړي د کومې پیسې بلې چې کلونه کلونه د څلوېښت کاله زیاتره د څلوېښت کاله د افغان مهاجرین پاکستان هیواد پښو درو. همدغه مهاجرین هم ایران کې هغه کارونه چې ایز شاقه کارونه چې ایز ایرانی ورته حاضر نه و متاسفانه دغه افغاني مهاجرینو باندې اجرا کړه. یعنی دواړه هیوادونه په مهاجرینو باندې خپل وطن ودان کړ. اوس په دې حالت کې دی شاید کوم تم او توقع د بین المللي ټولنه نه ولري، شاید پیسې وغوړي. عین خبر په ترکیه او په ایران کې دی چې دغه رقم استفاده د دې د وجود نه دی او مهاجر د بدبختۍ نه دی سو استفاده کول دا بالکل یو ناروا کار دی. زه فکر کوم چې دا یو فشار دی چې دی واردې فکر نه کوم چې دی وشي کولی دونه مهاجر وبسي. کدی دا مهاجرین غواړي چې په زور د خپل وادونه وبسي، بهتره ده چې افغانستان سره د ټول اړیکې وشکي. دغه اوس که افغانستان خپل لارې په پاکستان باندې ودري دی د آسیایی میانه سره د دې ټول روابط دمنځه ځي او کدی خپل تجارت د ایران د لارې نه کې دوه چنده قیمت تمامېږي. یعنی همیشه باید دغه یو ګټه دو جنبه ده. اما چې دې موږ نه ګټه اخلي باید دې هم اجازه ورکړي چې افغان مهاجرین خپل ژوند ته ادامه ورکړي. او متاسفانه افغانستان افغان مهاجرین ډېر زیات پانګونه په پاکستان کې دي. ولې چې دغه اوس هغه فامیلونه چې بچه فامیل پاکستان که دیر زیاد پیسی پاکستان تلیگی شد پر میلیون میلیون دلار در اوز در افغان به ماجرین و مصرف پر اگه کده چه خپل کورانه ایده
خپل پختنه چه ولی اگه داده چه در خپل در طالبان و زین مشران حتی قماندانان اوز پا پاکستان که تجارتونه لری کاروبار لری، آیا پا هغوی بانده به هم در قوانین پلیکی گی او کنه؟
زیلمان نمچه اول قانون دی پا مغی پلیشی اول دې دې کورنۍ وباسي، اول دې دې پیسې ټول یا فریز کی یا دې برته ورته ورکړي چې افغانستان ته راوړي، یا بل دغه دې غریب ماجر نه خپل
تاچا واخلي. فور ودان ډیره زیاته مننه کوم، د زړه له کومه مننه.
مننه تاسنا، مننه تاسنا،
خوشاله اوسئ. کور ودان.
مهمو خبرونو سرچکی اوري. پر افغانستان د اقلیمي بدلون اغیزې ملګری ملتونه وی افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې اقلیمي بدلون سخت ځپل خو د مبارزې د لپاره ډیر لږ اقدامات کړي دي. په غزه کې د جګړې دوام د یوې اونۍ موقت اوربند لماتې دوه وروسته نن یک شنبه د جګړې د پیلېدو دریم ورځ ده چې پر غزې د اسرایلو بمبات روان دي. امریکا د ملکی خلکو په خوندیتوب ټینګار کړي. او په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې. په پاکستان کې ګنشمیر کورنۍ وی دوی په خپل کورونو کې بندیان دي او د پولیسو د ویری نشي وتلې. سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه د قوس یا لیندې د میاشتې 12مه او د دسمبر د میاشتې 3مه نیټه ده. تاسو به په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې د نړۍ مهم خبرونه او د افغانستان په اقلیمی وضعیت راپور او مهمه ارزونه واوري. هیله ده چې موږ سره اوسئ. د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه په متحده عربی اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون سره د مبارزې کانفرنس یا کوپ 28 پیل شوی دی او مختلفو هیوادونو د خپلو اقلیمي ستونزو په اړه پکې مهم مسایل شریک کړي دي او د نړیوالو څخه د مرستو غوښتنه هم کوي. بلخو ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله ډیر ځپل شوی، خو په همدې کانفرنس کې د افغانستان د استازو نشتون د اندېښنې وړ بل شوی.
په عربي متحدو اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون سره د مبارزې رواني سرمشریزي په پاتې وشتل 200 د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوی، خو په دغه سرمشریزه کې د افغانستان کوم استازي نشته. اټکل دا دی چې په دې غونډه کې به د افغانستان نه ګډون د افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري.
اکثره افغانستان، یمن، جنوبی سودان او نور هیوادونه یا خو په کاپ کې ګډون نشي کولای یا دوی کم چمتووالی نه لري او دوی د دې وړتیا نه لري چې په دغو زیانمنو هیوادونو کې د اقلیم سره تړلي کارونو لپاره کافي پیسې او ملاتړ ترلاسه کړي. لدی عمل په دغه کانفرنس کې د بشري مرستو ادارې موجود دي. موږ د بشري مرستو د ادارو یو مرکز لرو. موږ یقینا غواړو چې دغو زیانمنو هیوادونو لپاره د پیسو د اړتیا موضوع منعکس کړو.
لدی وړاندې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو اعلامیه کې افغانستان د اقلیمي بدلون له اړخه د یو زیانمنونکو هیواد په نوم یاد کړي. یوناما له نړیوالو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د تغییراتو د مهارولو لپاره د عملی ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې وه.
افغانستان د اقلیمي بدلون له اغیزو سره د مبارزې لپاره د لسو تر ټولو زیانمنونکو او هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په دې برخه کې لږ چمتووالی لري. نږدې 1,000,000 افغانان د خوړو خوندیتوب له بیړنۍ یا بحراني کچې سره مخ دي چې د پرله پسې دریم کال وچکالۍ، اقتصادي فشارونو، طبیعي ګواښونو، دوو ویجاړونکو زلزلو تر څنګ اقلیمي بدلون په افغانستان کې د روغتیا، بېوزلۍ او کډوالۍ په برخه کې منفي اغیزې نورې هم زیاتې کړې دي.
کارپوهان وایي چې بشري ادارې څه ډول چې په کار ده په هغه ډول په دغه کانفرنسونو کې د هیوادونو لپاره اغیزمنې نه دي. دوی باوري دي چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو سره د طالبانو د حکومت نه همغږي په کا پاتې وش کې د افغانستان د نه ګډون لامل شوی.
افغانستان تر اوسه د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د چوکاټ سره په دې اړه دوه ځلې راکړه ورکړه کړې ده. یو یې د اقلیم په اړه ملي سند و او دویم سند تاریخ شوی دی. نو نه یوازې په افغانستان کې د اقلیم په تړاو د تګلارو پلي کول درول شوی دي، بلکې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د چوکاټ له اړخه په افغانستان کې پوهاوی هم تاریخ شوی دی.
پښتنه دا چې د اقليمي بدلون سره د مبارزې په سرمشيري ځکه چې د افغانستان نه ګډون د افغانستان لپاره څه فایل درلودل شي.
په دې غونډه کې د افغانستان نشتون به منفي اغیز ولري. د دې غونډې مربوطه پروګرامونو او پروژو کې د هواد نشتون به د تغیر اقلیم مربوطه ستونزې لکه سیلابونه او وچکالۍ نورې هم زیاتې کړي چې په زراعت، سیاحت او بنورو برخو به منفي اغیز ولري. بل دا چې په افغانستان کې به د تغیر اقلیم مربوطه ستونزو ته توجه نور هم کم شي چې په مربوطه ستونزو به منفي اغیز ولري. د دې غونډې په نتیجه کې د تغیر اقلیم سره د مبارزې لپاره هیوادونو سره مرستې ځانګړې کیږي چې افغانستان به ترې برخه شي او په اقتصاد به منفي اغیز ولري.
په متحده عربی اماراتو کې د نومبر پر 13مه پیل شوې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون سره د مبارزې سرمشريزه کاپاتويش به د دیسمبر تر 12مه دوام وکړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
لکم چې باورې دل د ملګرو ملتونو د نړیوالو مرستو همغږي کونکو دفتر ویلي چې اقلیمی بدلون افغانستان ډیر ځپل خو په وړاندې لازم اقدامات پوره نه دي شوي. په دې موضوع د آلمان د بن په پوانتون کې د اقلیمی چارو څیړونکو ډاکټر فضل الله اختر نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. اختر سب سټډی مشي پروګرام ته یو کس مونږ لیدونکو ته د ساده بیان کوي چې اقلیمی بدلون په کم لحاظ افغانستان ځپل او کم سیمه ستاسو په باور خصوصا په افغانستان کې لا هم د طبي آفتونو سره مخ دي.
مننه آشنا صاحب، تاسو سلام تاسو ورته سلام. د اقلیمي تغیرات په افغانستان په عموم کې ټوله برخې په لیدي کې افغانستان شرقي ولایت دي، هلته د سیلابونو زیاتوالی د اقلیم د بدلون لامل شوی دی، او په غربي ولایتو کې په هلته وچکالي ده مسلسل څو کاله کېږي. د افغانستان د غربي برخې وچکالي ځپلې دي چې هغه نه تنه د فصلونو د بربادۍ باعث شوې دي، بلکې په شرقي ولایات او مرکزي افغانستان کې د واورې د پوښتنې ویل کېدو او د سیلابونو باعث شوې دي چې زیاتره زراعتي ځمکې ځان سره وې دي او ځاني او مالي نقصانات یې ځان سره وړي.
یو د سوال شي چې د افغانستان اقلیم په مجموع کې څه ډول دی، ځکه موږ کله کله برعکس اورو چې وایي مثلا کارنه او مالداري په کې خدا او خیا ما ویل چې په مجموع کې د افغانستان اقلیم څه ډول دی کله کې توضیح کوي، ځکه موږ برعکس خبرې د سی اورو چې په افغانستان کې کارنه او مالداري ډیره خدا فستون مثلا تر نورو سیمو ډیر پکې وده کوي او ډیر سمر ور کوي.
افغانستان خواله په دې کې چې افغانستان څلور معین معلوم موسمونه لري او تقریبا ډېرې قسمونه میوه او فصلونه په افغانستان کې کیږي. خدا خبره صحیح نه ده چې افغانستان دغه منابع زیات لري. متاسفانه مونږه د وګونی ضرورت چې کم ده مونږ پاره کې د ساينسي اصطلاح کې پوتنشل او پرپریشن وایو، اغه تقریبا 1500 ملي متر نیاز دی یا ضرورت دی زموږ په افغانستان کې. او متاسفانه زمونږه ورښتونه چې دی اغه د 300 ملي متر په اندازه کې دي، نو موږ د 0 ملي متر په اندازه باندې کم د وبو د کم سره مخامخ یو. او بل طرف ته د اقلیمي تغیرات چې کوم دي، نو اغه زمونږه د زراعت لپاره چې موږ په کار دی اغه کم کړی دي. مثلا د درجه حرارت زیاتوالي د وجه اغه وبو چې نورمال اند فبروري ا د میاشتې میاشتې به او ویل کېدلې هغه وخت د مخه ویل کېږي وسه او زیاتره سیلاب یو د ماس په میاشت کې راځي او بیا هغه نمونه د ورښتونو بدل شوی د بیا د ګرمۍ په موسم کې هغه باران راځي. نو هغه باران چې په ګرمۍ موسم کې راځي هغه لپاره مونږ زیربناوي نه لرو چې هغه ذخیره په بندونه نه لرو چې هغه ذخیره په دې لپاره استفاده وکړو. نو په عمومي توګه د افغانستان زراعت د مشکل سره مخ دی او دا هغه سکتور چې د افغانستان 80% زیاته برخه د دې برخه کې کار لري، د دې اقتصاد په باندې متکی دي. نو افغانستان مشکل سره مخ دی او آینده کې کېدای شي دا مشکل لا پراخ.
ډاکټر صاحب اختر، تاسو یو خبر ذکر کړه او موږ هم د اقلیمی بدلون په باسونو کې یو خبر ډیر اورو چې د هوا د تودوخه زیاتېدل مسله ده. تودوخه څه ډول منفي اغیز لري او د احتمالي زیانونو مخنیوي په کې په څه ډول کېدل شي؟
مننه آشنا صاحب. کله چې افغانستان په حالت کې کتاب تشریح کما، کله چې تودوخه زیاته شي یا درجه حرارت زیات شي، افغانستان په مرکزی برخه کې په غجګو نقطو باندې په غرونو باندې کومه واورې دي اغه وخت تر مخه ویل کېږي. مثلا نورمال چې کوم حالت کې ویل کېدلې اغه لپاره زموږ د فصلونو یا زراعتي طریقې کار چې کوم هغه بدل وو. اوس چې کله درجه حرارت زیات شي، تودوخه زیات شي، نو هغه واوري وخت مخې ویل شي نو دې سره هغه وچې ورځي منګاوې په دې اصطلاح کې وچې ورځي یا ګرمي ورځي په کال کې دغه تعداد زیات دي دغه تعداد زیات شي تبخیر زیات دي کې هغه وبو زیات یا تکیږي چې هغه د فصلونو فصلونه د ځمکې نه اخلي او هغه به هوا ته خارجي نو په دغه اړه دغه واور پوښتې هغه مونږ د لاس ورکو واور پوښتې د لاس ورکو تبخیر د لازم لارې کوم چې بندونو کې زمونږ وبدي هغه هم د لاس ورکو مونږ نو زمونږ اصلي منبع په افغانستان کې دی هغه واور دی چې 80% او به تقریبا د واور ناراضي نو چې کله مونږ د واور پوښتې د لاس ورکو نه ته نه د زراعت لپاره بلکې زمکه لاندې وبدي کوم تغذیه کیږي هغه هم د کم خسر مخامخ دي عملا په افغانستان په بازو برخو کې خلک کډوالې ته مجبور شي وي هغه هم د زمکه لاندې د پوره کمی دی وږي چې دا دغه تازه رپوتونو کې تاسو ته شاید کتلی وي چې هتا د کابل د بازو برخو نه خلکو کوششې کړې ده ځکه چې زمکه لاندې وب مخکې د قدرت دي دا زیاتره د تودوخې د وجه کوم د وبوزایات راځي دا اصلا لامل تودوخې ده او بیا په زراعت لپاره چې د تاثیرات کوم بیا هغه منفي دي هغه فصلونه چې یغې لپاره زیات وګو په کار وي هغه به په هغه وخت وګو نه لري چې له وګو څخه دي زمونږه د فصل او پیداوار به کنټرول
او د سینیمه د خیا مختصر جواب کرا ترا کوي عام خلکو تستاسو مشوره څه ده په افغانستان کې چې څه ډول باندې کولای شي چې د غسی اقلیمی بدلون په وړاندې مثلا مبارزه څنګه وکي یا مثلا څه ډول تدابیر ونیسي چې هم د وبونه مستفید وسی او هم د امددی وبو د خطرونو نه لکه سیلابونو نه ځان وژغوري مخکې د مخکې البته
اول د مربوطه ارګانونو چې د غوی لپاره دا ضرورت چې اما آگاهی منځ راوړي د دې لپاره کې د قانونو لپاره په کار دار چې د هغه فصلونو انتخاب وکړي چې کمی مو مستفای بل ضرورت دا چې هم د ځنګلونو د قطع کېدو مخه ونیول شي په افغانستان کې تازه د اروپا د خلایي یا فضائي ادارې طاقت راپور دی یا د غوی مقصود چې دی په افغانستان کې د ځنګلونو پوښ تقریبا صرف 0.5% پاتې دی چې په خاط تو د ونیم یا 2.2% اټکل کېدلو اوس هغه 0.5% راغله نو چې تا دغه ځنګلونو مخاوني ول شي دا فصلونو انتخاب ول شي چې کم یو مصرفي او نور داسې تګلارې پر مخ نشي نو د افغانستان مشکل لا زیاته
هیله چې تاسو مشورې اوریدلی اوسې ډاکټر صاحب فضل الله اختر کورم ودان ډیره مننه چې تاسو مصروف وخت کې موږ سره خپل نظریات خصن علمي څېړنه شریک کړه مننه او په منځني ختیځ کې د ایوی ونې موقت اوربند د ماتیدلو نو ورسته نن یک شنبه دریم ورځ و چې په غزه د اسرایل بمبار دوام وکړو د امریکا جګپوري حکومتي چارواکي د اسرایل نه غوښتنه کوي چې د حماس ټلې په ضد بریدونو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پام وکړي د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د شنبه پر ورځ یعنی پرونی خبر ورکړ چې په قطر کې د غزه د اوربند نوي کولو لپاره خبرو کې خنډ پیدا شوی دی
اسرائیل د یکشن به پورز په داس حال کې په غزه باندې سخت بمباری وکړي چې د ملکیانو د خوندیتوب او د فلسطینی وسلوال ډلې حماس سره دوربند غزیدو پړه نړیوال غوښتنې زیات شوې د اسرائیل پوځ ویلي چې د جمعې په ورځ دوربند له ماتېدو راهیسې پر غزې تر 400 زیات بریدونه کړي دي د حماس حکومت ویلي دي چې لږ تر لږه 240 کسان پکې وژل شوي دي
زه په ټوله نړۍ غږ کوم چې اوربند عملي کړي ځکه هغه څه چې موږ سره کیږي غیر قانوني دي د کورونو تر خټو لاندې د انسانانو پاتې شونی دي دا غیر قانوني دي موږ له نړیوالې ټولنې او ټولې نړۍ غواړو چې د فلسطینیانو پر ضد دا کړنې بندې کړي
د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه بیرته په داسې حال کې پیل شوه چې اوس هم څه باندې سل یرغمل شوي اسرائیلي وګړي د حماس ډلې سره پاتې دي په تل ابیب کې په سلګونو مظاهره چاند د شنبې په ورځ د حماس له برید وروسته په لومړي ځل د حکومت ضد لاریون وکړ
زه به خوشحاله شم که هلته اور بند شي خو زه غواړم چې د لسو میاشتو یرغمل شوي ماشوم هم بیرته کور ته ستون شي د هغه کوچنی ورور بیرته کور ته ستون شي زه غواړم هغه ځوان یرغمل شوي میرمن بیرته کور کې وګورم چې ورنه د جنسي توکو په توګه نه کارول کیږي بیا مونږ کولی شو د اور بند په اړه بحث وکړو
لارون کوون کې د اسرایل پر حکومت فشار راوړلو په لټه کې دي څو د پاتې یرغمل شوی خوشی کولو ته لومړیتوب ورکړي خو د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبه پر ورځ یو ځل بیا وویل چې د ځمکنیو عملیاتو پرته د دې اهدافو ترلاسه کول امکان نه لري
نمشيخ بالملحمه
مونږ به تر هغه جګړې ته دوام ورکړو تر څو چې مونږ خپل ټول اهداف نوې تر لاسه کړي او د ځمکنوي عملیاتو پرته د دغه اهداف تر لاسه کول ناشونی دي.
اوس لدې سره د امریکایانو په ګډون د هغه څه باندې یو سلو ډیر شیر غمل شوی خلکو د برخلیک پړه پښتنه راولاړیږي چې لا هم د حماس په بند کې دي. د ولس مشر جو بایدن، رسیال کامل هریس او د دفاع وزیر لاید آستین ویلی دی چې اسرائیل د خپل ځانه د دفاع حق لري، خو د ملکی فلسطینیانو په حق له د دوی تازه څرګندونې په اسرائیل د فشار راوړلو معنی لري.
ډیر شمیر بې ګناه فلسطینیان وژل شوي. په ښکاره توګه د ملکیانو زیانمنیدونکو کچه او هغه عکسونه او ویډیوګانې چې د غزې څخه راځي تکان ورکوونکي دي.
So I have repeatedly
د ډول جګړه کې ملکیان ډیر مهم وي او کچره تاسو هغوی د دښمن په لور ورټیل وهي تاسو تاکتیکی بریا په ستراتیژیکی ماته بدلوي.
د راپورونو له مخې د اکتوبر 2 مینه کې رئیس چې د حماس وسلوالو په اسرائیل برید وکړ، 1200 اسرائیلیان یې ووژل او په جواب کې اسرائیلي ځواکونو په غزه بمباری پیل کړه. د جمعې ورځ تر سهار په دې بمباریو کې 15200 کسان وژل شوي چې او یا په سلو کې میرمنې او ماشومان دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او د اسرائیل او حماس ترمنځ اوسنۍ جګړه آیا د پخوانی شخړې دوام ده او دا به نړۍ څنګه بدل کړي؟ په بلجیم کې مشت مخکخه امریکایي سیډونکې ویلیام بشوي چې لوی ننګونه دا ده چې دا شخړه به څنګه پای ته رسیږي او مخ داغه په وینا څنګه کولای شو چې پراتلونکو کې دا شخړه هوار کړو. هغه دا ویلی دي چې اروپایان باید د پخیمانۍ له احساس لامل چې د نازی جرمني په وخت کې د يهودانو سره کم چلن کړي وو د خپل سابقې له کبله اوس د اسرائیل هر ډول چلن تزغم ولري. زمونږ همکار نظرانی یوسف سی د سیاسي څېړونکو ویلم بش سره مرکه کړي. پام کړئ،
The conflict in the Middle East is nothing new for us to witness.
پمنځني خطیز کې شخړې کومه نوې خبره نه ده، خو آیا تاسو فکر کوئ چې دا اوسنۍ جګړه د اسرائیل او فلسطین له پخوانی لانجه سره توپیر لري؟
دوربای میشتیدونکو په باور چې د صهیونیزم د ایدئولوژیکي پروژې لمخې راغلي دا دوام لري. بریتانیا او فرانسې د عثماني امپراتورۍ لړنګې دوروسته منځنی ختیځ په خپل منځ کې سره وویشه. دوی له هغه وخت راهیسې د غزې د نیولو تمه لرله. دوی چې په ډېر ویاړ یې د تسلط دغه پروژه عملي کوله، نو پوهېدل چې داسې یو هیواد ته ځي چې د مخه د ډیری خلکو د فلسطینیانو له خوځنده کلتور څخه ډک وو. دوی خپل باغونه، خپلې فابریکې، خپل صنعتونه، خپل فارمونه درلودل. دوی مدیر رئیس په ځانګړې توګه د 1948 کال راهیسې کله چې 500,000 فلسطینیان د غزې، لبنان، سوریې او اردن په څیر ځایونو ته وشړل شول. دا یوه دوامداره پروژه ده او په تیرو 150 کلونو کې شاوخوا 800,000 نوي میشتیدونکي خلک لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس ته تللي دي. نو دا واخه دومره توپیر نه لري، خو دا اوس د تاوتریخوالي کچه خورا لوړه ده. زما مطلب دا دی چې اوس وګوري 15,000 خلک وژل شول، په دوی کې لږ تر لږه 15,000 ماشومان دي، په دې کې ډیرای ښځې او ماشومان دي او بیا د میلیونونو خلکو د بې ځای کېدو سبب شوی.
د رپورټونو له مخې په امریکا کې د يهودیت ضد او اسلام ضد احساسات زیات شوي دي. په اروپایي هېوادونو کې تر دې دمه اغېز څنګه ګوري؟
زه فکر کوم د یهودانو ضد او د اسرائیلو ضد احساسات دوه مختلف شیان دي. امریکایان د یهودانو خلاف نه دي، دوی د ظلم، وحشت او بې عدالتۍ پر ضد دي او زه فکر کوم چې دا غبرګون دی. په یقیني توګه ځوان امریکایان او په ځانګړې توګه ځوان یهودان په فلسطین او اسرائیلو کې د صهیونیستي ولکې او ظلم په وړاندې د غورځنګ رهبري کوي. د دې ستونزې یوه برخه دا ده چې کله اروپایي یهودان فلسطین ته راغلل، دوی په هماغه سیمو کې چې فلسطینیانو پکې ژوند کاوه میشت شول. نو لویه ننګونه دا ده چې دا به څنګه پای ته رسیږي، موږ څنګه کولی شو چې په راتلونکي کې دا شخړه هواره کړو. زه باور لرم چې موږ کولی شو چې دا اشغال ختم کړو. موږ باید په اسرائیلو کې دا پرتا دولت لمن نو دا لوی ستونزې دي. زما هیواد یقینا د اسرائیلو د تمویل مسؤلیت لري چې دوی په نړۍ کې څلورم ځواکمن نظامي ځواک شي او دوی ته ټول بمونه ورکوي. مونږ امریکا یو، مونږ باید خپل مسؤلیت او باید د هغه څه لپاره حساب ورکوو چې مونږ کړی دي او زه فکر کوم چې مونږ به یو ورځ داسې وکړو.
تاسو څه فکر کوئ چې دا جګړه به په نړۍ څنګه اغیز وکړي؟
good question.
دا ښه پوښتنه ده. ښکار ده چې دوی منځنی ختیځ بدل کړی دی، ځکه چې موږ اوس سعودي عربستان او ایران وینو چې د دواړو دښمنان همکاري کوي. دا ټول امریکایي تمثيل ګډوډوي چې ولې موږ باید په منځنی ختیځ کې ووسو. موږ دا فکر کوو چې موږ باید د اسرائیلو د ساتنې لپاره هلته یو. موږ باید د ایران د تیری مخه ونیسو، خو هغه څه چې سعودیان او ایرانیان کولای شي سره یو ځای شي او ستونزې هوارې کړي. دا د دې ښکارندوی کوي چې ښایي د سیمې پاتې برخه د امریکا د مشتریانو د دیکتاتورانو په لاس کې وي. موږ دوی ته صنعتونه رامنځته کولو فرصتونه برابر کړي دي. موږ واقعا د خلکو سره د اساسي ستونزو لکه د کارونو، روغتیا، پاملرنې، تعلیم په حل کې مرسته نه ده کړې. دا ټول هغه څه دي چې اوس مهال په منځني ختیځ کې شتون نه لري. همدغه ډول په افغانستان او پاکستان کې هم شوی دی.
لویدیځ هیوادونه څومره جدي دي چې ډاډ ترلاسه کړي چې اسرائیل د دې جګړې په جریان کې نړیوال قوانین مراعت کړي؟
تر اوسه پورې هیڅ جدي نه وو. پرته د هسپانیا او بلجیم نه دلته یو داسې فکر شتون لري چې اسرائیل هر څه وکړي نو دوی یې په وړاندې زغم لري. اروپایان باید د پښیمانۍ د احساس له امله چې د نازی جرمني په وخت کې د یهودانو سره کوم چلند کړی وو د هغې له کبله داسې کوي. هغه وخت د فرانسې او اتریش په څیر هیوادونو د نازی جرمني سره همکاري کوله، او زه فکر کوم چې دا په دویمه نړیواله جګړه کې د اروپایي یهودانو په وړاندې د دوی د رول له کبله ده.
جم او هسپانی لاملونه سدی چې د دې جګړې په اړه د نورو اروپایي هیوادونو سره یو ډول دریز نه لري.
زه فکر کوم چې دوی یو ډول ډیر سوسیالیست دي، او د دوی په قضیه کې د دوی لومړیتوب مساوات او مظلومو خلکو پلوي ده.
او په ختیځ اروپا کې د فلیپین د دفاع وزیر د اکشن بي پرزویل چې دوی باغه 14 د میلیونو پلاتونو ته دوام ورکړي چې په کاتولیکی سویانو وشو او څلورتنه پکې وژل شو. چارواکي وایي نن اکشن بي د فلیپین په اکثریت مسلمان مشتقال مراوي کې یو بم 14 وشو چې څلور کسان پکې مړه او لږونه نور پکې ټپین شوی دي. د سیمې یو پوځي قومندان جنرال ګابریل ویری ویلي دي چې په څلور وژل شو کې درې خزه هم شامل دي او 50 نور ټپین روغتون ته وړل شوی دي. د فلیپین پین پولیسو هر لوري ته تلاشي او پښتني تل کړی چې د بمی چاودنې اصلي مسول پیدا کړي. نن یکشنبې د هند په څلورو ایالتونو کې د رایو شمیرنه پیل شوه. دا ایالتي ټاکنې د صدر اعظم نریندر مودي د حاکم ګوند په وړاندې د اپوزیشن د قوت خودلې یو آزمایښت هم بلل کېږي. په عین وخت کې د بهارتیا جنتا ګوند یو جګپوړي مشر سمریتی ایرانی وویل چې د صدر اعظم مودي بری هغه تضمین دی چې د هند یې خلک په ښکارا ملاتړ کوي. په هند کې عمومي انتخابات راتلونکي کال کې کېږي. او تیر ورځ د پاکستان په شمالي سیمه چلاس کې په یو بس موټر وسلوال برید وشو. د سیمایز چارواکو په وینا برید کوونکو اته تنه وژلي دي او لږ تر لږه 15 نور ټپین شوي دي. د سیمایز حکومت وین محمد علي جوهر ویلي وسلوالو د شنډ په مقام د مسافر په بس موټر داسې وکړي. د تر اوسه پورې کمیټالي د دې برید مسولیت نه دی اخیستی او د برید اصلي علت هم نه دی روښانه شوی. چلاس د بلتستان د ګلګت غرنۍ سیمې اړوند ناحیه ده چې د خیبر پختونخوا ایالت سره نښلي. دا سیمه ده چې بریدونه پکې مخوزیاتې دوري او د زنو بریدونو مسولیت پکې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی اخستې. وبخښي، په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو تر اقدام کولو وروسته ګنډش میر افغان کورنۍ وی په خپل کورونو کې بندیان دي او د پولیسو لویری د کورنۍ شوتلې. زمونږ همکار خدای نور ناصر په پاکستان کې د یو امده سي کورنۍ سره خبرې کړې دي.
دغه کورنۍ وادي کورې زندان دی او د زندانیانو په څیر پکې ژوند کوي. دوی وایي د کورنۍ هیڅ یو غړی له کوره ځکه نه وځي چې پولیس یې ونه نیسي او بیرته یې خپل وطن ته ډیپورت نه کړي.
د میخانه بند هستیم، پولیسا گفتن در یک مدت یک ماهی که اینجا هستین بعد از یک ماه باید شما انتقال یافت کنین از اینجا، و یونیسیار گفت شما در خانه هایتان بند باشین که پولیسا شما را نگیره و گرفتارتان نکنن، دیپورت نکنیتان. یونیسیار میگه باید از پولیس خود پد کنین. اما دو دفعه هم که پولیس آمده در کوچه و بازار ما را نگرفته، ما را زمین خانه ما گرفته. این دمی پلازایی که ما هستیم کلش افغان ها زندگی میکنه، معلوم از برکل پاکستان پولیسش بر می دولتش میفهمند که نمی افغان ها راستن میاین و اینه میخوانه. ما اولین بلاک است که پولیس میاین و اذیت آزار میشه ما سر پولیس.
دغه کورنۍ وایي د ورپېښو ستونزو له امله یې خپل هیواد افغانستان پرېښود او پاکستان ته پناه راوړه، خو زیاتوي اوس یې دلته هم ژوند له کړاو ډک دی او ستونزې یې آن تر وطن هم ډېرې دي. دوی ادعا کوي په وطن کې ژوند ته خطر دی، ځکه یې هڅه ده چې بهر لاړ شي.
مشکلات مو هم مده ته هی سال میشه که ما در پاکستان هستیم، مشکلات مو در افغانستان بسیار زیاد هستن. دیگه ما از نهادهای خبرنگارا، سفارت ها یا به خواهش میکنن که ما را کمک کنن از این حالت بدبختی ما را نجات بدن. ما 8 سال عمر خدا دیجا تیر که ما کنم به اینجا شوق نداشتیم بین در پاکستان به یک سلسل مشکلات هایی که دوچار ما شد ما در پاکستان آمدیم. حال نیسار ما را به گپ ما را گوش نمیکنن، ما کنم نهاد بالاتر را نمشناسیم، نمیفهم کار جریان داره در ملل متحد، کار جریان داره، مردم به معرفی میکنن به کانادا، به امریکا، به همه کشورها معرفی میکنن، انتقال میتن، چرا بعد در سرکیس هایی که سابقه از ما چرا باید کار نمیشن؟
به دی سره چی در پاکستانی چارواکو په خبره په تیر یونی و میاشت که تر درینیم سو زر زیاده کورانهی بیر تا افغانستان تطلیلی دی. کلا هم در دوی په خبره یو آشاریه 3 میلیونه نا قانون کجوال در دغه هیواد په بیلابیل و سیمو که میشتی. خدای نورناصر، امریکا جاغ، اسلام آباد.
په کابل کې د پښتون په نوم د افغاني کالیو جوړولو یو شرکت پرانسل شوې ده. په دې شرکت کې په لزګونو خزینه او نارینه کار کوي. د شرکت مسؤلین وایي هدف یې تر نړیوالو بازارونو د افغاني لباسونو رسول دي. خزینه سوداګری د یاد شرکت پرانسل کېدل هیله بخونکی ګام ګڼي. تفصیل یې د شمس آریان ناوري.
په کابل کې د پښتون په نوم د افغاني کالیو او لباسونو شرکت پرانستل شو. په دغه شرکت کې چې په لسګونو ښځینه او نارینه په کار بوخت دي، مسؤلین یې وایي چې موخه نړیوال بازار ته د افغاني کالیو وړاندې کول او په کور دننه د میرمنو او ځوانانو لپاره د دندو رامنځته کول دي.
د ښځو لباس ده چې افتتاح شو، دلته هم جوړیږي، هم هغه ډیر لوی یو فروشګاه په څلور طبقه کې مونږ جوړ کړی دي او کارخانه او تولید یې هم دلته کیږي چې دلته اکثریت خیزی او دس جنکیان دی چه کار کهی خیاطان دی او فروشندگان دی. نو دا د افغانستان یا بهترین و بلندترین صنعت و برند ده که زمان و تنوال به دین استفاده و کی دا رشد کهی او دا طول نره ته یو دس یو افتخار ده.
په دغه شرکت کې د اوسنیو کالیو ترڅنګ د افغانستان پخوانی لباسونه هم جوړیږي. د دغه کالیو ډیزاینران وایي چې هڅه کوي تر څو د نړۍ له اوسنیو غوښتنو سره سم داسې ډیزاینونه جوړ کړي چې هم په ختیځ او هم په لویدیځ کې مشتریان ولري.
ما پران اصلی افغانی جوړ میکنیم، اما با ډیزاین غربي مکس هست. پران اصلی افغانی جوړ میکنیم، ډیزاین های غربي جوړ میکنیم. برادر خان قسمی که خودتان میبینید کنه، دیزاین های اصلی افغانیم داریم، دیزاین های غربیم داریم که خودتون میبینید برادر خان. ما با هر سیستم هر دیزاین ما جور میکنیم برادر خان.
بلخوا پا افغانستان که داشت زینا کالوی سوداگری داغ شرکت پرانستنی تا خوشی دی. داغ سوداگری وایی چی دا دوندو دا زیادی دو ترچنگ با پنری والا کچه دا افغانی کالوی دا ودی سر مرسته وسی.
زمینه اشتغال بر مردم ما فراهم میشه و صنایع دستی افغانستان که سالهای سال به حساب کدوم برند خاص نداره، کدوم بازاریابی خاص بزنه میشه، طبعا یک تجار ما بیه سر از سرمایه گذاری کنه، هم ایجاد کار بر مردم میشه و همی که میتونیم این صنایع دستی خور براحتی به کشورهای بیرون از افغانستان صادر کنیم.
دا شرکت په داسې حال کې په تولید پیل وکړ چې د افغانستان د لاسي صنایعو ریاست چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د لاسي صنایعو لپاره یو لوی کمپلیکس هم جوړ کړي.
ایجاد همچو شرکت های تجارتی و تولیدی
در رشد و خودکفایی کشور بسیار محصر بوده. ریاست صنایع دستی افغانستان در سطح رضی است تا یک کمپلکس میاری را ایجاد بکن و از اکنون صنایع دستی خانه به خانه به تمام ولایت افغانستان مروج است و مردم مصروف از صنعت دیرینه هست.
هغه افغان میرمنی چې په کورونو کې د افغاني کالیو په جوړولو بوخت دي تل یې شکایت کړی چې د ش بازار نه موجودیت یې خواري په اوبو لاهو کړي. خو ځینې میرمنی په دې نظر دي چې د پښتون په شان شرکتونه باید د بازار موندنې ستونزه تر ډیره حل کړي. شمساریان، امریکا غږ.
د پښتو نننۍ خبرونه هم دې سره پای ته رسوو. خو تاسو کولی شئ دا خبر شوي راپورونه د امریکا غږ په ویب پاڼه او په نورو ټولنیزو شبکو کې وګورئ، ولولئ او دوستانو سره یې شریک کړئ. دری خبرونه هم دا شیبه پیلیږي او زموږ همکار محمد احمدی صاحب سټوډیو ته راغلی معلومات به شریک کړي. احمدی صاحب ستړي مشئ تاسو.
سلام همکار گرامی. بله، برنامه دری هم تا لحظات بعد شروع میشه. خبرهای مهم افغانستان، شرق میانه و همچنین نشست اقلیم ملل متحد در صدر خبرهاست.